Radio.
سلامونه نن شنبه د اکتوبر لمړۍ نیټه او د تلی یا میزان میاشتې په نهه نیټه ده. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، پایلې په لنډو خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي د کابل د پرونی خونړی برید عاملان د عدالت راکاږل شي. یوناما په یو ټویټ کې چې تېره شپه ناوخته یې خپور کړ، وویل چې طالبان باید خپلې ژمنې د ټولو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې عملي کړي. د یوناما په وینا معارف باید په افغانستان کې د شخړو او تبعیض ځایونه وي. د طالبانو د رسمي شمیرو له مخې د کابل په دشتې برچي سیمه کې په پرونی برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او نږدې 13 تنه نور ټپیان دي. د دې برید پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې مخکې د ورته حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي سږ کال په هرو 15 افغانانو کې له 2 تنو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په 2022 کال کې 1.5 میلیون افغانانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د دوی بنسټ پر افغانانو د وچکالۍ د منفي اغیزو د مخنیوي تر یو بریده کړی، خو وایي چې را روان ژمی به اسانه نه وي، نو له افغانانو سره باید مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنطین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې یې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنجشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلیږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې د تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر څو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا د پیچونو او د وخت سره بلدتیا ترلاسه کړي، نو انشاءالله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښې آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي چې هغوی به هم ژر استرالیا ته لاړ شي، خو ښاغلي هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې دا لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د 9 تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي اژانس خبره کړه. په دې کې راغلي دي چې په نیول شویو کې د جرمني، پولنډ، ایټالیا، فرانسې، هالنډ او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې 2 اونۍ مخکې 22 کلنې مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. د ایران پولیس وایي پر مهسا د زړه حمله راغلې وه او په دې اړه تحقیقات کوي. د مهسا تر مرګ وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 80 تنه وژل شوي دي. او اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لپاره لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زلنسکي زیاته کړه چې روسیا له موږ غلا کوي. د دې اشاره دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ، په کابل کې له پرونی 14 وروسته د پراخو خبرګونونو په لړ کې د بشري حقونو د څار ډلې دا حمله وحشتناک او بوګنونکي بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د هزارو د امنیت ساتلو ته پام وکړي.
دا یوه مسله ده چې طالبان له دغسې حملو سره څرنګه چلند کوي. داسې ښکاري چې دوی د هزاره اقلیت لپاره د امنیت په برابرولو کې سمه دنده نه ده ترسره کړې.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیه قومندان بهرام الدین خپلوان ادعا کوي چې که د هغه وژونکي مجازات نه شي، دوی به خپل بدل واخلي.
نمایندګي نه کوي د امارت اسلامي جدا یو ګوند ځان بولي، موږ به وغواړو چې خپل قصاص واخلي.
او د امریکا متحده ایالاتو پر سلګونو روسانو وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لاسلیک کړه.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په کابل کې له پرونی 14 ورسته پراخ خبرګونونه څرګند شوی دي. د بشري حقوقو د څار ډلې دا حمله وحشتناک او بوګنون کې بلل یو پر طالبانو یې غا کړی چې د هزارو د امنیت لپاره دی پراخي حسي وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د جمعې د ورځې برید د کابل د ښار آرامي یو تل بیا واخیست. د پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي او ډېری انجونې دي چې د کاج روزنیز مرکز ته د کانکور د ازمایشتي ازموینې لپاره راغونډې شوي وي. پر دې پیښه د افغانستان دننه او بهر پراخ غبرګونونه څرګند شوي دي. د بشري حقونو د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤولې دربار د حمله وحشتناکه او بوږنوونکې وبلله. د دې طالبانو پر چارواکو شخ وکړ چې د هزارو د امنیت لپاره د پراخي هڅې وکړي. دا وایي دا یو مسله ده چې طالبان له دغه سیاملو سره څنګه چلند کوي. دا ښکاري چې دوی د هزاره اقلیت لپاره د امنیت په برابرولو کې سم دندنه د ترسره کړي او نه دي توانیدلي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې دا ډول بریدونو قرباني کیږي. پرونی حمله داسې مهال وشوه چې د کاج پروسنیز مرکز کې یو نیم سل زده کوونکي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د حمله په سختو ټکو غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرین ډیکر ویلی دی چې له زده کوونکو پر ډکه خونی برید د شرم وړ عمل دی. بل لورته ایرانی رسنیو د عراق د روحاني مشر مقتدا صدر په وینا راپور ورکړی دی چې ویلی دی طالبان په کابل کې د شیاو د وژنې مسولین دي. مقتدا صدر زیاتوی چې طالبان په قصدي ډول د دغه سبریدونو په وړاندې پټه خولوي او بیا خو د افغانانو د امنیت توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تر پرونی حمله وروسته ویل چې هیواد یې له افغانانو سره مرستې ته چمتو دی. د ایران رسمي اژانس راپور لمخې د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت له روغتیایي چارواکو سره د خبرو پر مهال د مرستې شخ کړی دی. د طالبانو چارواکو هم پرونی حمله جنایت بللې او ویلې دي چې داعش دا برید کړی دی. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد اساجی رډو ته ویل چې د امنیت لپاره دوی هڅه کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې د داعش تر یو زر څلور سو ډیر یاغیان نیولې دي. کابل په تیرو ورځو کې د لش تر لشه څلورو خونړیو بریدونو شاهد وو چې د اکثرو مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی.
په کابل کې د پرونی برید د خبرګونونو په اړه مو راپور درلود.
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوریت نظام د پخوانی امنیت قمندان بهرام الدین چې دا کیږي طالبان وژلې خپلواني خبرداري ورکوي چې د هغه وژن کې مجازات نشي دوی به خپل بدل واخلي. خو طالب چارواکي بیا وایي د بهرام الدین د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د جمهوریت نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ د بخوانی امنیت قومندان بهرام الدین کورنۍ خبرداري ورکوي چې د هغه د قتل بدله به خپل واخلي. ادا کیږي چې د نورستان د منډول ولسوالۍ بخوانی امنیت قومندان بهرام الدین د طالبانو لخوا لومړی نیول شوی او له سخت شکنجه وروسته وژل شوی دی. اوس د دې بخوانی چارواکي د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې پر راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل طالبان باید دا پیدا کړي چې بهرام الدین څه ډول او د چا لخوا وژل شوی کنه لدی پرته به دوی خپل قصاص په خپل واخلي.
په چاله باندې میخونو باندې او هر ځای چې تو ویني بيخي زیر شو او دومره به حد وهله او عمله مات کړو په تبر باندې وشته او په چاله باندې وشته او میخونو باندې تکول شو دغه نو کان چې دا وشته او بیا اخري وشته دي په توفانچه دا کا یو سو مرمي په هغه باندې لګیدلې مړې باندې لګیدلې او سو مرمي په سینه باندې لګیدلې. چې موږ مظلومانو باندې ظلم کیږي دا امارت اسلامي د افغانستان ټول ولسونو نمائندگی کوي او بیا دې پښتنه وکړي چې بهرام الدین چا وژلې ده. نمائندگی نه کوي د امارت اسلامي جدایي او ګوند ځان بولي من دا مو وارو چې خپل قصاص واخلي.
د دې شخص له قوله د لومړی ځل د چي د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو دا ډول یو پیښوینی او له همدې عملی پریکړه هم وکړه چې د دې ولسوالۍ چارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د نورستان د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر بیا د جمعې په سهار یو خبر پاڼه کې د سیمې د خلکو لخوا د منډول ولسوالۍ نیول رد کړل. د خبر پاڼه کې لیکل شوی خلک حق لري چې د یو موضوع په اړه غږ پورته کړي خو ټول چارې د طالبانو د امنیتي مسؤلانو تر واک لاندې دي. په ورته وخت کې د نورستان د منډول ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال غلام قادر حیدری ازادي رادیو ته وویل هغه وژل شوی بهرام الدین د نورستان تر نورګرام ولسوالۍ رسولی و، خو هغه بیا له دې ځایه تر لغمان یوازې تللی چې د دې ولایت په مرکز کې نیول شوی دی. اوس ښاغلی حیدري د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د پښتنو لپاره کابل ته وختل شوی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه رالیږلو پیغامونو کې لیکلي د قضیې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو معلومه کړي چې بهرام الدین ولې وژل شوی دی. خو د بهرام الدین خپلوان بیا وایي د جمهوري نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو لخوا لغمان ته غوښتل شوی و څو د سیمې د خلکو د قومي مشر په توګه سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په خاطر خپل وړاندیزونه له طالبانو سره شریک کړي. خو له نږدې لس ورځو وروسته یې جسد د لغمان قلي اردو لسل بستریز روختون کورنۍ ته وسپارل شو. که څه هم طالبان وایي چې عمومي بخنه اعلان کړي، خو واک ته له رسېدو وروسته د دې ډول څوپی خوراپونه خپاره شوي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ روان کال د جون په 14مه اروپایي پارلمان ته وویل هر ورځ د طالبانو لخوا د پخواني جمهوري نظام د سرتیرو، خبریالانو، دولتي چارواکو، مدني فعالانو او نورو د شکنجې، زورونې او قتل په اړه خبر ورکول کیږي، خو طالبانو تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي په امریکا کې د میشتو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر به چټک کړي. د متحده ایالاتو حکومت ژمنه کړې ده چې په روان اکتوبر میاشت کې به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي. خدای هم ویلي دي چې دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ لنډمهالې غوښتنې ونه مني.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي چې د هغو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر چټک کړي چې امریکا ته رسېدلي دي. په متحده ایالاتونو کې داسې په لسګونو زره افغانان ژوند کوي چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړې دي، خو اوس د بېلابېلو ستونزو له امله لکه د اسنادو د چمتو کېدو له وجې نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي، او دې ته انتظار دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویزې ورکړي. د لورن پیټرسن په نوم د کډوالو یوې وکیلې وویل چې د دې ګڼ موکلین د اسنادو ستونزه لري او وایي چې په بیړه له افغانستان وتلي دي اسناد یې پاتې شوي دي. د میرمن پیټرسن په وینا یو شمېر افغانان بیا وایي دوی چې کله له افغانستان وتل ورسره اسناد یې سوځولي دي، حتی په ټلیفونونو کې ورسره ثبت شوي اسناد یې له دې ویرې چې د طالبانو له پوستو تېرېدل پاک کړي دي. په امریکا کې د ان پی آر په نوم راډیو ته میرمن پیټرسن دا خبر هم وکړه چې په اوسط حساب د وی دایمي ویزې لپاره 19 میاشتې پکار دي، او که څوک اسناد چمتو نکړي نو د هغوی برخلیک نه معلومیږي. د ولسمشر بایدن ادارې ژمنه کړې ده چې روانه اکتوبر میاشت به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي، خو دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ موقتی درخواستونه ونه مني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جین پیر وویل چې دا بدلون به دې ته لاره هواره کړي چې د دایمي ویزو د برخې چارې ګړندۍ شي. نوموړی وایي چې تر دې وروسته به افغانان پرته له دې چې په تمځایونو کې ژوند وکړي د میشتېدو ځایونو ته بلیږي. د دې بدلونونو سربیره ټاکل شوی ده چې په کانګرس کې افغانانو ته د امریکا د دایمي ویزو د برخې پر موضوع بحث وشي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کانګرس په کله په دې اړه رای ورکوي.
د ماشومانو د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن وای په پاکستان کې لسګونه زره افغان کډوال ورسته تر دې به کور شوي چې د کډوالو اړوند کمپونه ورسته یو سیلابونه وران کړي. د دې ادارې له قوله د ځپل شوی افغانانو په شمیر کې سم نیمایي ماشومان دي چې اوس لډیر ناوړه وضعیت سره مخ دي.
بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا هغه سیمې دي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن له قوله د 1.3 میلیون افغانان کورونه پکې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي د دې افغان کډوالو سم نیمایي ماشومان دي، خو په همدې سیمو کې ورسیو سیلابونو هغه افغانان خورا ډیر وځبل چې د کډوالو په کمپونو کې میشتو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي سیلابونو د هغو افغانانو کورونه نړولي چې په افغانستان کې په دویم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شول. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ په بلوچستان کې څه باندې 310,000 افغان کډوال ژوند کوي چې د اټکل له مخې سیلابونو یې د 15,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او ډیر نور یې زیانمن شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه د یو افغان کډوال 45 کلن میرویس له قوله چې 1.5 میاشتې وړاندې له خپلې میرمنې او دوو کوچنیانو سره د کډوالو یو کم ته کډه شو لیکي. له افغانستان د خراب اقتصادي او امنیتي وضعیت له امله کډه شو، خو په پاکستان کې کور سیلاب یوړ او په تشه ځمکه پاتې شو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې موندلې چې له نیمایي څخه ډیر سیلاب ځپلې کورنۍ په خیمو یا لنډمهاله سرپناه کې ویده کیږي، او ډیر وختونه له پلاستیک جوړ شوي خونو پرته هیڅ سرپناه نه لري. دا مؤسسه اندېښنه ښیي چې د سیلاب ځپلو کډوالو کورنیو کې ماشومان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او تر خوای د ګواښونکو ناروغیو لکه ملاریا، نس ناستې او د حشراتو له جدي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په پاکستان کې د خپل ځای مشر خورم کندل لقول لیکي سیلابونو لکډوالو ټول حغت څخه اخیستي چې وړاندې درلودل. له طالب چارواک مو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو افغانانو د وضعیت او د دوی د لاسنیوي په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب را نه کړ. پاکستانی حکومت د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه یې د خپل ټاکل شوي هدف یوازې 30% مرسته په لاس راوړي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې دا یو اخلاقي ماتې بللې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا متحده ایالاتو پر سلګونو روسانو ورسته تر دې بندیزونه ولګول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لایسلی کړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت ویل د روسیې د پارلمان د دغه هیواد د مالیه او پوځي برخو پر یو شمېر چارواکو او د روسیې د نظامي صنعت پر تأمین کوونکو چې د ټولو شمېر سلګونو ترسي شي بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت وزیر جانت ایل یالن په یو بیان کې وویل کله چې پوتین په چلو دوکه د اوکراین د یو شمېر سیمو د الحاق کېدو هڅه کوي موږ انتظار نشو کولی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د واشنگتن د بندیزونو تر اعلان مخکې له روسیې سره د اوکراین د خاورې د وی برخې د یو ځای کېدو د مراسمو په ترڅ کې وویل
اته وژه نه важно سوفیتسکو سویوز نهت پروشلوو
د دونیسک او لوهانسک ماتي نه منونکو خلکو همدارس د زاپروژیا او خرسون خلکو خپل خبره وکړه. زه غواړم د کیف چارواکو او په غرب کې د هغوی اصلي اربابانو ته دا خبره وکړم چې د لوهانسک، دونیسک، خرسون او زاپروژیا خلک زموږ تابعیت اخلي د تل لپاره. د ولسمشر پوتین تر دې اعلان وروسته د امریکا د خزانه وزیر اغلی یلن دا خبره هم وکړه چې د روسیې مالی سرچینې به هم په نقشه کړي سو پر اوکراین د پوتین به موجبه بریتا جواب وویل شي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر 910 روسی نظامیانو او د بلاروس پر پوځي چارواکو د ویزو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا بندیزونه د اوکراین د جګړې په خاطر لګول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هواد په ښکاره ډول د روسیې تقلبي هڅې ردوي چې د اوکراین د پیژندل شویو سرحدونو د بدلېدو لپاره دي. انټونی بلینکن دا خبرداری هم ورکړ چې له هر هغه فرد، سازمان یا هواد سره به حساب کوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت د بدلېدو سیاسي اقتصادي ملاتړ وکړي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د نړۍ د وسترو صنعتي هوادو ملاتړ هم په دې برخه کې ورسره ده.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر سلګونو روسانو ورسته تر دې بندیزونه ولګول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لاسلیک کړه. تر دې مخکې فنلند هم په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسیې اتباعو نه نوتل منع کړي. په دې کار سره فنلند وایي اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو لاره بندوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خوا تیرونی د پوځي بسیج په خاطر جبري عسکري ته ورغوښتل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او هم دا ډول ستاسي پیغامونه هم لرو. په کندهار کې په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د ښار ښکلا بدرنګه کړې ده. د کندهار اوسیدونکو لپاره اړوندو ادارو غواړي چې پر وخت د کثافاتو او د ښار پاکوالي ته ډیر پام وکړي. بل خو د کندهار ښاروالي وایي د همکارو موسسو په مرسته دغه ښار د پاکوالي او سرسبزۍ په برخه کې شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې زرګونه کسان د ښار د پاکوالي په برخه کې په کار بوخت شي. نور تفصیل صادق رښتینی راکوي.
دا د کندهار ښار مرکزی برخه ده چې کثافات یې لونوی رئیس نه دی پاک سوي. په دې ورستوي کې د دې ښار په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي چې پر وخت د نه پاکوالي لامل د ښار ښکلا هم بدرنګه کړي ده. د کندهار اوسیدونکو د چاري اندیشمن کړي او د ښاروالۍ له مسولانو غواړي چې د ښار پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي، ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي لامل بیلابیلې ناروغۍ هم خپرېدلای شي. د کندهار ادب اوسیدونکو سردار اغا ورز محمد
د مریضیم د دې څخه پیدا کیږي، هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چری کم دغه شاروالی راو باسی پر دا ډمبرو باندې پرتی د شپو شپو سره پرتی نو د دې سره تقریبا مریضیم ډیر او زموږ د شهر ښکلا هم ډیر خراب وي.
دغه وسایل لږ دي چې دغه ورته ډیر کی او د کچرا د شهر ته انتقال کی راپورته کول کی مشکل نشته. چریان ټول پاکسیوی دي پتاونه تقریبا ټول پاکسیوی دي. مشکل دغه دي چې وځ د کچرا لته ځای پر ځای پاتې چې دغه نور همکاري د شهروالۍ سره وسی چې د کچرا انتقال شي.
د کندهار شهروالۍ تازه د شهر د ښکلا او پاک ساتلو په نیت دی به بهرنی موسسه پمرسه شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړي چې زرګونه کسان پکښې په کار ګمارل سوي ترڅو په شهر کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له شهر یې وباسي. د کندهار شهروالۍ د تنظیف او سرسبزي امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د شاریانو نه همکاري د یادې ستونزې اصلي علاملو نه بولي.
په دې پروګرام کې د سلور میاشتو را په دې خوا شپږ زره کسان د بیوفي د خوا څخه کارګرو ته چې د بیلچې کار کوي د معاش په توګه دوی ته ورکول کیږي. دوی په ساحه کې د هرې ناحیې په مربوطاتو کې کار کوي، کچره راټولوي، یو ځای ساکیږي.
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بیکاره و او اوس چې پر کار سوی خوشحاله دی.
موږ خو ډېر خوشحاله یو د دې پروګرام چې موږ غریبانو خلکو ته په دې ځای راکوي. دا خو دوی ګټ سوی او د ښار پاک او بل موږ د غریبانو سره کومک وسو په دې کې.
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د شار ښکلا بدرنګ کوي بلکې د روغتیا پالانو په خبره کېدلای سي بیلابیلې ناروغۍ هم خپرې کړي.
په روزګان کې د انټرنیټ کلب دیرش ورځنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د روزګان ولایت کرکټ بورډ مسؤلان وایي یا د لوبډلې بل د ورسته نور ولایتونو د زی او هلته به د روزګان په استازیتوب لوبېږي. د دې ولایت کرکټ لوبغاړي هم وایي په خپل لوبډلو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په سطحه په 19 کلنو لوبډلو کې د لوبېدو وړتیا لري خو وایي صحیح روزنه نه ده ورکړل شوې. دوی غوښتنه کوي چې لوبغالی او مسلکي اکاډمي دې ورته جوړ شي.
شاب اس پس دانه زخ بلی واسا
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د ډیر شروزنیو سیالیو څخه چې لس لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه وروستۍ سیالي ده. د دغه سیالیو وروستي پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وې بل اخره تېره ورځ نه وخته ماښام مهال د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې.
لوبډلې یعنی هغه مقام چې ترلاسه کړی دی دغه کپ د بشیر حاجي صاحب لخوا څخه ورته څوک سو دی او دی خپل کپ لومړی لوبډلې ته ډالي.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان پاستازي توپ لوبيږي.
د زون پاستازي لوبې دی هغه موږ شپږ ولایت غډون پښکې کې چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت اورزګان چې الته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلې دی دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لو ان شاء الله ډیر امادګی لري. مخته زموږ لوبغاړي چې به الته تل په پټ سترګو بتل اوس الحمدلله روزګان کې د کرکټ اکاډمي مجلرو تمرینات شروع دي. سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله دا واري ډیر امیدوار یم چې موږ په کندهار کې شل استره.
افغان وایي د ټایګر پنوم دغه بریالي لوبډاله نور ولایتونو ته د تاګراتاګ او هلته د وسېدو مسارف نه لري نو باید ملي تجارت او یا هم دولت سره مرسته وکړي کننو لدی چانس به پاتوي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې و خوشاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې د پرتی ستونزې ورته هواري کړي.
مرام احمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی. د لوبې خو ډېری شایسته او جذباتي لوبې موږ وکړلې ډېر خوري مو وکړله. ستونزې خو ډېر بیا یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو ته معلومیږي چې ډېر خراب دی. ډېر تکلیفونه موږ پر ځان تیر کړل. ګرمۍ وی سایه نه و او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړل درجه حد مزان راو.
نو مې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم. بالکل پر خو لري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی. ان شاء الله د روزګان لپاره به ډېر غټ کارکردګي وکړي او دغه شه بریاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د 19 کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خوایي که کار پرې وسي او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول سي
هغه بیسمه چې د خپل بیت په مټ د خپل لوبډله لپاره شي شایسته منډې کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده د ټګر لوبډله لوبغاړي زبیح الله بیزار
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي اسمت څاروان راوروي
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د کابل په لویدیځ کې پر پرونۍ خونړۍ حملې لیکنې خبرې کړې دي نیویارک پوسټ د دې پېښې د جزئیاتو او مرجوبلو له بیانولو وروسته د طالبانو د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زادران خبرې راخیستې چې ویلي دي په کار ده چې د هرې لوی غونډې جوړونکي مخکې تر مخکې دوی ته خبر ورکړي چې امنیتي تدابیر ورته زیات کړي د دې حملې او د ته ورته د نورو دا ډول بریدونو په خاطر پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې د خلکو امنیت نشي ساتلی کاناډای ورسپانې ګلوب ان میل د کاناډا د هغه قانون په اړه لیکنه خبره کړې چې افغانستان ته د کاناډا د بشري مرستو مخنیسی په دې لیکنه کې چې سړی کېده د کاناډا تروریستي ضد قانون له دې سره سره نه دی بدل شوی چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او ژمې پر رسیدو دی ګلوب ان میل لیکي مخالف ګوندونه او مرستندوی ډلې وایي چې د صدر اعظم ترودو حکومت په دې کار چې په تروریستي ضد قانون کې استثنا نه مني خپل پښې وهي د ملي ډیموکرات ګوند غړی هیدر مکفرسن چې د صدر اعظم د بهرنیو سیاستونو منتقد دی د افغانستان په اړه په تروریستي ضد قانون کې د بدلون نه راوستلو دلیل سیاسي اراده دخیله بولي په جون میاشت کې د څو ګوندونو یوې کمیټې له حکومت وغوښتل چې دا قانون تغییر کړي څو د بشري مرستو مؤسسې بیل دي چې د طالبانو په مرسته تورن شي له افغانانو سره مرسته وکړي شي په مارچ میاشت کې د لاسو مرستندوی مؤسسو استازو د پارلمان غړو ته وویل چې دوی حتی په افغانستان کې خپل موټر چلوونکو ته معاش یا ډوډۍ نشي ورکولای ځکه چې که دوی پیسې ورولېږي طالبانو ته مرسته ګڼل کیږي او دا تروریستي ډلې ملاتړ بلل کیږي ځکه چې له 2014 میلادي کال راهیسې د کاناډا په قانون کې داسې لیکل شوی دی د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي چې د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیش کړی دی د تیر کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول په تیر بیا د شزو پر کار او تعلیم او دا چاره د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمې نه کړې شي د کاناډا سور صلیب د کاناډا اسلامي خیریه مؤسسه د کاناډا د پاملرنې مؤسسه ورلد ویژن او غنی نور مرستندوی مؤسسه د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت ځخ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنوي قوانینو کې استثناء قائل شي
ازادي رادیو ته خوږی اسموک خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پاڼه هم لوستلې او اوریدلای شي زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام اوس هم ستاسو پیغامونه په دې پیغامونو کې د کابل د تیرې ورځې د بریټ پاړه زموږ اوریدونکو خپل تاثرات را سره شریک کړي دي
السلام علیکم دا غنون په کابل کې 14 نی لعمل هغه ظالمان دی خدای خراب کړي چې دا 14 نه کړ خدای جدار پدار کړي دا ظالمان زمر بی گناه مسئلین و مشمان په شهادت ور سوال خدا تعالی دې خراب کړي تو سید محمد د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالی اوسیدون
دا چې نن کوم پیښه شوی ده په دې وکه نام یو ډیر غمجن پیښه ده او د اسلامي امارات د لوړ پوړو چارواکو څخه مې ده دا چې دا سپیشل مخه ونیسي او زموږ تعلیم ته نور هم اجازه راکړي او موږ مخته ورکړو
دا نه ده دایش کرده نه ده طالبان که ده ننسته ده خپل پاکستان تره گرده ده پاکستان ده خدا تره گر را آوری امریکا و انگریز کرده پا غواری چه ده افغانستان په اسلامی حکومت که بیای و خشونت و بدبختی جوره که انگریزان ازارگان چه ده ده افغانستان نفوسته او افغانستان ده انگریزان و ده پشتنو و ده تاجیک و ترکمن ده دو پرق نسته ټول د یو حکومت غړي دي د یو لاس ګوتی دي پر اسلامي امارت باندې فرق نشته. چیرې چې سازمان ملل وایي چې طالبان په دې کې ناکام راغلي دا د پاکستان ترهګر دي هیڅ کله نه ګرځي. پاکستان باید خپل ترهګر خپله وګرځي.